د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې غړی کې مو زه منور شاه یو وار بیا هرکلی کوم. د دې خبرونه په اولنی مای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکه اورېدلې شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکاران یې ساج مجه وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان چارواکي وای حکومت د سرکاري سبزي منډي جوړول لپاره سمکا اغستې ده. د سریلانکا کرکټ لوبډله په سخت امنیت کې لاور ته رسیدلې او د امریکا ولسمشر وای د جان اف کینیډي د وشنې پاړه اسناد به تر شورو مشورو وروسته خپاره کړي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای حکومت د سرکاري سبزي منډي جوړولو لپاره په میرامشا کې 160 کانال سمکه اغستې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل په جنوبي وزیرستان کې سرکاري سبزي منډي جوړه شوې ده خو د شمالي وزیرستان لپاره د مالی مرستو نه ملاوېدو له وجې دا کار د ځنډ ښکار شوې ده. بلخوا نن په بنو کې د میوو سبزو کاروبار کوونکو د یوې غونډې پر مهال تاجر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل د تیرو دریو کالونو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دیو په شخصي منډه کې د کار کولو لپاره تیار ندی.
میزه د سبزی منډی چې ورانه شبي روپ د ضربه اذب شه 10-15 جرګې میز د پی اس را کړی دي کنه اډیشنل پی اس را میز جرګې کړی دي خو میز په منډی باندې څه هاور نه دا شوا. مهرباني دا وکړه حکومت نه میز دا فیل د تجارتونو تر خپل منډی خپل ور کو چې میز حق تا.
عبدالله خان سیاتکړه حکومت ته د غلام خان بندر خلاص کړی. د سریلانکا کرکټ لوبډله په سخت امنیت کې لاور ته رسیدلې ده. اتکاولا وړاندې هم په دې خار کې د سریلانکا په لوبډلې حمله شوې وه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزو مقابلو وروسته لوبه نن د لاور په کسافي سټېډیم کې کیږي. په 2009 کال کې په لاور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم شوې حمله کې د شپږو پولیسو او دوو لسی وګړو په ګډون 8 کسان وشل شي او 100 لوبغاړي زخمیان شوي وو. د شنبه په ورځ چې کله د سریلانکا لوبغاړي لاور ته ورسېدل نو د سلګونو پولیسو په امنیت کې هوټل ته ورسول شو. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو شل اوریزو مقابلو دوه لوبې وار لمخه په متحده عربي اماراتو کې شوې چې دواړه پاکستان ګټلې دي. تیره شپه ناوخته یوې سلسلې چې شدت یې د ریکټر په حساب 5.2 درجې او د پاکستان او افغانستان ځینې شمال لویدیځې سیمې لړسولې دي. د امریکا د سلسلې پیژندنې اداره وایي د سلسلې مرکز د هندوکش په غرونو کې و. د پاکستان موسمیاتو اداره د سلسلې شدت 5.9 یاد کړی دی. تر اوسه په سلسله کې د مرګ شوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه سلسله د پاکستان او افغانستان په شاوخوا سیمو او د پنجاب په لاور کې راغلې ده. د افغانستان د جوسیان والی وای پر اتلونکو دوه میاشتو کې په درزاب او کوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزی ویلي په درزاب او کوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو د عیشانو ترمنځ سنختې روانې دي چې لامل یې سلګونه کورنۍ بزای شوي او لسګونه خونسي تړل شوي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې او له هغه ځایه په ټلیفوني مرکه کې بیګا مشال ریډیو ته ویل د دفاع وزارت او کورنیو چارو مشرانو سره خبرې کړې دي. د په وینا حکومت د پراخو عملیاتو اراده لري چې دا رنګ هغه کسان چې بې کوره شوي دي بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي په وروستیو دوه میاشتو کې تر سلو زیات مشکوکه کسان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې مدیر فرهاد هاشمي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې موده کې 160 جنایي پیښې ثبت شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي په پروان کې د وسلوالو غلو د زیاتېدو له امله ډېر خلک نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سومالیا پولیس وای په پلاسمینا موګادیشو کې د لس ساعتونو راهیسې روانه د هوټل محاصره لاغه وروسته ختمه شوه چې یو ځانمرګي بریدګر ځان والوزو. په دې حمله کې لوړاندې نه لږ تر لږه 65 کسان وشل شوي وو. پولیس چارواکي محمد داهر د جرمني خبري ایجنس ټي پی ای ته ویلي نن سهار د وسلوالو په دې چاودنه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې په مکه موجود امنیتي ځواکونه هم شامل دي. له القاعده سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې الشباب د پیښې ذمهواري منلې ده. ځایي میډیا وایي چې په 500 وسلوالو والو کې ځنې ژوندي نیول شوي او ځنې بیا د امنیتي چارواکو په ډسو یا چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ایل امنیتی ډلې او نورو ادارو سره تر ژورو مشورو وروسته بعد پخانی ولسمشر جان اف کینیډي له وژنې سره تړلي ټول اسناد خپاره کړي. کینیډي په 1983 کال کې وژل شوی و. ټرمپ پرون په ټویټر په یو لړ بیانونو کې ویل د دې ګام هدف دا دی چې د کینیډي پیښې په تړاو ټول شکونه ګنګوسې ختم کړي. خو نوموړي دا هم ویلي کېدای شي چې ځینې اسناد لا هم پټ وساتل شي. د اکتوبر په 26 ولسمشر ټرمپ د کینیډي د وژنې په اړه د نږدې 3000 اسنادو خپرولو اجازه ورکړې وه. 65 کاله وړاندې د دې اسنادو د خپرولو نیټه ټاکل شوې. ولسمشر ټرمپ د اسنادو خپرېدو له ځنډه کار اخیستو له وجې زیاتره خلک حیرانه شوي دي. خو نوموړي ویلي د استخباراتي ادارو اف بی آی او سی آی ای لخوا د ملي امنیت په برخه کې د اندېښنو راپورته کېدو له وجې هغه سره د دې اسنادو پټولو پرته بله هیڅ لاره نه وه. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د سارنې ادارې مشر یوکیا امانو د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی دی. د ریپورټونو له مخې د امریکا لخوا مخالفت د ایران او نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون له منځه وړلو لپاره ګواښونه جوړوي. ملګرو ملتونو ویلي چې یوکیا امانو به له لوړپوړو ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 کال تړون تر کومه حده عملي کړی دی. یوکیا امانو دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د هغې پرېکړې په اړه تاوتریخ خوالی پیدا شوی چې روانه میاشت امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تایید نکړه چې ایران له شپږو نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره تړون په سمه توګه عملي کړی دی. د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د غړې د خبرونو تفصیل درک د مشال رادیو خبرونو ته غوږی ک په روانه غړې کې را سره وې نو دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو سوداګران د حکومتي منډي غوښتنه کوي.
سرکوړی تور باندې د مشتاک منډي ملاب شي مخشه می سره زیوتای شو ظلم شو چې میځ نه را ده غانه وزید غلامای نه مثال کازو دی مشتا ملاب شي.
د پاکستان وزیر اعظم خاقان عباسی ویلي امریکا ته یې یادونه کړې چې د خپلواکۍ د سرغړونې با فوري او برابر جواب وایي.
بڑک لیلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا جب بھی سوورنٹی وائلیٹ ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے.
او په لاهور کې د سری لنکا د کرکټ د لوبې ورسته حال درته درکو. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز ریپورټونه اوریدل شي او د رواني غړې په دویم نیمایي کې بعد مشال مرکه واوري. د هر څه اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم باوریدل. د شمالي وزیرستان د سبزو او فروټو سوداګران وای چې حکومت د ورته زر تر زر په میرانشاه کې سرکاري منډي جوړ کړی. دوی وای چې د دریو کلونو راهیسې په غلام خان بندر د پولی پورې سوداګرانو سره تجارت بند شوی دی. سو چې د غلام خان بندر د ورته هم خلاص کړل شي او دغه منډي جوړ شي نو د دوی تجارت به وده وکړي. عمر دراز وزیر یې نور تفصیل درکوي.
د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجرانو بنو کې د یوې غونډې پر مهال دولت نه یو ځل بیا میرانشاه کې د سرکاري منډي جوړولو غوښتنه کړې. د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو تاجر عبدالله خان وای د سرکاري منډي لپاره په بیا بیا د انتظامی سره جرګې کړې خو لا هم پیغور نه دی شوی.
میزه د سبزی منډي چې ورانه شوی رو په در بیا ذب شه 10-15 جرګې میز د پی ایس سره کړې دي کنه اډیشنل پی ایس سره میز جرګې کړې دي خو میز په منډي باندې څه غاور نه دا شوه. مهرباني دا وکړه حکومت نه میز دا فیل د تجارتونو تر خپل منډي خپل ور کوچ نه میز حق ته دا شنه د کومې سره منډي تعلق لري ونه د یو کس پرایویټ ټکا دور سره تعلق لري. منډي د خلک سره تعلق لري چې چا کاروبار کړه دا چا کار دې باندې مش بیروزګاری.
احمد جانوای شخصي منډي کې کاروبار لا تیار نه دی او د ملک د نورو سیمو په شان سرکاري منډي غواړي.
سرکوړی تور باندې د مشتاک منډي ملاب شي مخشه می سره زیوتای شو ظلم شو چې می دې نه را ده غانه وزي د غلامای نه مثال کازو دی مشتا ملاب شي. مخشه کومي وا پابند پیسې وی یو دی خوسته پیسې بل دی خوسته ډېر ظلم زیتای وو چې می سرکوړی ملاب شي به مشتا ان شاء الله دا بیا ټیک دو.
احسان الله وای د سرکار هر ډول لوازمات پوره کولو ته تیار دی او سرکاری منڈی نه آزاد تجارت غواړي.
مخسه په منډي شته ډېر وخت کړی دا کومي منډي شته مست ډېر تکلیف نه رسېدلې دي میز لکه یو کومیا خلاف نه وي خو صرف میز حکومت ته دا فیل کی چې حکومت ته مست سرکاری منډي روکو سرکاری شي مست دا فائدہ دوه چې میز به اچا په تصرف شي اچا په هغه به میز نه وي په قبضه شي به نه وي په ټوله شهر سه مثال سرکاری منډي دي پرایویټ نشته حکومت ته دا فیل کی چې مست سرکاری منډي یا روکو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل چې جنوبی وزیرستان کې دولت لخوا سرکاري منډي جوړه شوې چې هغه فند شمالي وزیرستان لپاره فلحال میلاو نشول خو اوس انتظامی په میرانشاه بای پاس باندې 160 کانال لازمه کاخسته چې په هغه باندې با سرکاري منډي جوړوي او ټولو تاجرانو ته به پکې د کاروبار موقع میلاو شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته په کورم ایجنسی کې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان پوز د افغانستان سره په پولا د خرلاسو دروازه امنیتی چارې د بلغه دروازه سخت کړي دی وی چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په همدې تلاو په پاړی چنار کې سو واره ځای مشرانو له پوزي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي خو دا لار لا هم بند ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورم یو استازي ساجد حسین توري مشال لیډیو ته ویل چې پوزي چارواکو د ملاقات پر مهال ډاډ ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خرلاسو دروازه پرانستل شي. تفصیل د تاریخ اورگزی رپورٹ کې ورو
دینزری حاجی مصعب حسین مشال لډیو توای هلتا شاوخوا څلو رزی کیږي چې امنیتی چارې د ملشی زواک پر ځای پوسټ په خپل لاس کې اخستې دي او د خلاصو په لار چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
مخ کې دلته ملشیا پرتاوا اوس آرمی د غلی دی تقریبا 23 تاریخ نه او اوس بالکل باونډری بالکل ټیټ ده هیڅوک نه خپل پرېږدي نه دغه طرف ته پرېږدي نه اوس بالکل سره ته هول ډېر ټیټ ده.
معلوماتو تر مخه د خلاصو لا د تړل کېدو نن 14 ورځ ده. په همدې تړاو په پاړه چنار کې سوارې ځای مشرانو له پوځي چارواکو سره د خلاصو دروازه خلاصولو پاړه غونډې وشولې خو دغه لار لا هم بنده پرته ده. د خلاصو ملک سید نصیر حسین له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دروازه دې زر تر زره پرانیزي.
هغه سره موږ شو سره هغه وویل لکه بوندې ستنې کور دی نو واس کې دا خبرې نه دي که نه لکه تاسې به پورته جیچکی ته راپلوټ شوې کور کمانډر سره وکړي ویل دی نو هغه نه دي.
د پاړه چنار ابراز جانتوري وایي که داسې کومه بده پېښه کېږي نو حکومت دې لار نه تړي ځکه چې له دې سره هلته پر تجارت سخت اغېز غورځېږي.
د تیر جاري بند شي نو دا علاقې ته یو ډېر غټ نقصان رسېږي د علاقې مقامي تاجرانو ته او مقامی خلکو ته یو غټ نقصان رسیږي. خو دغه نقصان ختمول د پوره په کار ده چې د سکیورټي حواله سره یو ځان په پلان موجود وي داسې ګمونه پورته کړل شي چې هغه واجه دغه ترېډ یا دغه کومه لاره د دې بندش د مخې ته روان شي.
موږ چې کله په دې اړه د کامی سیملي غړی له ساجد حسین توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې پوځي چارواکو ته په خپل یو ملاقات کې دا ډاډ ورکړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خلاصو دروازه پرانستل شي.
باقاعده مطلب دی لکه کې ډرون وشو نو خلق دم لغون سوچ پی کر پکار دے سزا حالات کلیر ندی او دیو جن مطلب دا باند شوے رے نو رو بالکل مو مطلب دے سا خبر شوی دی مشروع سا اگوی بالکل دا کلیر کری دے سا بالکل خلاصی گی بو خود سو ریز دی ایریا کی مطلب دا رے سا حالات واجن مو باند کری دے نو
په خرلاسه کې د اکتوبر پر 15 منټې له امنیتي پوستې سره نږدې په 314 کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون 73 وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان او سریلانکا لوبډلو تربنځه د شل اووریز T20 سیریز دریم او اخیری میچ نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د دې نه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبډلو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې هم میچونه شوي دي او هغه کې پاکستان بریا ترلاسه کړې ده. دا میچ او د سریلانکا د لوبډلې پاکستان تر راتګ ډېر اهمیت ځکه لري چې په 2009 کال کې هم په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډله باندې وسلوالو حمله کړې وه او د هغې وروسته بیا یاد ټیم دا په اول وار پاکستان ته راغلی دی او دلته کې هم په دغه یاد ښار کې بیا د پاکستان د لوبډلې سره مقابله کوي. په دې اړه د ورستي حال لپاره دا وخت د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، د دغه سریلانکا او د پاکستان د لوبډلو ترمنځ د دې شلوریز ټي 20 سیریز په اړه باندې ورستي حال څه دی؟ اوس دغه میچ شروع شوی، سپتمبر شروع کیږي، او څه تیاریاں دي؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم ویل چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ شلوریز سیریز چې کوم اخري لوبه ده، هغه نن ماخام شپږ بجې به په لاهور کې دغه میچ چې کوم دی هغه به شروع کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ. د سریلانکا ټیم چې کوم تیر شپه ناوخته لاهور ته راورسېدو او په سخت امنیتي چارو کې سکیورټي کې چې کوم دی هغه هوټل ته ورسول شو. د هغه وروسته نن قذافی سټیډیم چې کوم ځای دی د هغه خواوشه طرفونه چې کوم دی هغه د هر قسمه ټریفیک د پاره بند کړی شوی وو، او د میچ د پاره دا دی ټاکلې ده چې څومره هم خلک چې دی چې میچ کتو د پاره برازیل هغه د قذافی سټیډیم نه لري پارکینګ ځای جوړ کړی دی، اغل ته به خپل موټر ودري او د هغه ځینه به شټل سرویس چې کوم دی هغه شروع کړی شوی دی. په هغه کې به دی میدان تر واستلې شي. اوس درې بجې چې کومو د میدان دروازې خلاصې کړلې شوې د شایقینو د پاره هغه اوس میدان تر اتک چې کوم دی هغه شروع شوی دی. د برازیل په کم 15 بجې چې کوم دی یعنی تقریبا 15 بجې خواو شا کې به په دغه میدان کې یو پروګرام چې کوم دی هغه به کیږي، او د هغه وروسته دغه پروګرام نه یو ساعت پس یعنی شپږ بجې چې کوم دی دغه پروګرام کې به د پاکستان او سریلانکا کرکټ ټیمونه لوبغاړي چې کومي هغه به میدان ته راځي، او مختلف نور پروګرامونه لکه دینه مخکې چې ورلد 11 راغلی و هغه کې څنګه پروګرام یا چې پاکستان خپل کوم سپر لیگ شوی او هغه کې څنګه پروګرام کړی شوی، نو هغه پروګرام نه پس شپږ بجې دا میچ چې کوم دی دا به شروع کیږي. د دې میچ لپاره امنیتي انتظامات چې کوم دی هغه د لاهور پولیسو لخوا کړی شوی دي، او د لاهور چې کوم امنیتی چارواکی دا غي پر ترمخه چې د پاکستان فوز او رینجر اهلکار چې کوم دی اغه او ډولفن فورس چې کوم دی کوم چې نوې ال تر غي امنیتی دغه جوړ
شو.
او بالکل دا ټول لګی دی د امنیت باندې د زی په ځای کړی شوی دی. سخت تلاشی چې کوم دا اغه کیږي د تلاشی اورستو کم کسان چې دی اغه میدان تر پرې خوده لکیږي. عام موټری چې کوم دی اغه د سټیډیم خواو شا علاقې چې کوم دی په غي باندې هر قسمه دای بند کړی دی نه پرې خوده لکیږي. او کم کسان را روان دي نو د اغه تلاشی چې کوم دی سلسله شروع ده، او دی به تر پاو کم 15 بجو پورې به دا غي ورستو بیا د عام خلکو راتک چکم دی غ بندي.
سمه ده احمد الله، دغه میچ چکم دی ک زمونږ اوریدونکو په لک پویا کې چې دا باغه د شپې ورځ چې ورته وي ډے نایټ هغه شان برواني.
بالکل منور شاه، که په پاکستان کې خو اسې ماخام په شپږ بجې باندې لکه په پاو باندې 15 یا شل باندې 15 باندې دلته نور پریوزي، نو دلته خو اسې ماخام شو شپږ بجې خو بیا تیاری، نو دا بالکل ډے اینډ نایټ به الوي که دا چرته لکه د 50 اورونو میچ وي نو دا بیا په ګرمۍ شروع کېدل نو دا بیا ډے اینډ نایټ هوست چون کې د پاره دا نور پروګرامونه او د خلکو تک نو یو قسم له ډے اینډ نایټ دا راځي. خو شل اوریز میچونه چې کوم دی هغه همیشه عموما ماخام شروع کیږي. د شل اورونو میچ د سلويخ اورونو دواړو طرفه جوړیږي، نو دی وجه دای ماخام کی شروع کی او د شپې چې کوم دی دغه میچ بیا ختمیږي.
سمه ده، ډیر مننه احمد الله د نور حال لپاره ورته بیا راځو. دا وو زمونږه خبريال چې په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ نن کېدونکې مقابله په حواله موږ سره حال شریکو، او وایي چې ډیر زیات امنیتي ګامونه دی لړ کې پورته کړل شوی. دا ځکه چې اته کال وړاندې د سریلانکا په کرکټ ټیم باندې وسلوال بریچ شو، دا غي نه پس د نورو مهمو ټیمونو پاکستان ته د تللو نه ډډه کوله، او پاکستان مجبور و چې خپل سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې وکړي. دا چې اوس د سریلانکا لوبډله پاکستان ته تللې، نو پوښتنه دا ده چې د پاکستان لپاره د دې څه اهمیت دی؟ د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب یې داسې جواب راکوي.
په 2009 کې چې کله سریلانکا په ټیم باندې حمله شو او هغه کې ډېر کھلاڑیان زخمیان شو، او د پاکستان کرکټ د پاکستان د خپل میدانونو لری لاړو، نو یقینا چې دا ډېره خبره ده چې پاکستان ته کرکټ په دې حوالے سره واپس راغی. الګو چې د سریلانکا فول ټیم نه دی، د سریلانکا مین ټیم نه دی، نوی کھلاڑیان دي په دې حوالے سره ښه ده نن په صحیح مانو کې انټرنیشنل کرکټ واپس راغی. دومره پیغام به دنیا ته لړشي چې پاکستان کې نسبتا امن راغلی ډېر حده پورې.
بهرحال مخکېم زمبابوي ټیمونه راغلي یا د افغانستان ټیمونه راغلي دي، خو په لاندې سطح راغلي دي، خو چې کوم لوی لوی ټیمونه دي او وتلي ټیمونه دي، دا به اوس دې ته زړه ښه کړي چې پاکستان ته لاړ شي او کرکټ لوبې وکړي، میچونه وکړي.
ما ته نه لګي چې د افغانستان ټیم راتلو سره یا د سریلانکا د دې ټیم راتلو سره یا د زمبابوي ټیم راتلو سره به د آسترالیا ټیم، د افریقي ټیم، د انګلینډ ټیم، د ویسټ انډیز ټیم، کېدی شي د ویسټ انډیز ټیم خو لکه دا باندې راځي ځکه چې هغه بورډ برادی چې د ډېرې پیسې ملاویږي دای بورډ کې د پیسو مسله او پاکستان ور ډېرې پیسې ورکوي نو هغه ټیم به فل حال راځي دی مین ټیم به بالکل ناراضي او که تاسو ورډ 11 وکړو نو یو یو ریس ایک ایک لاکھ ڈالر ملاو شو نو هغه باندې هغه پلیئرز راغلي نو په پیسو باندې راغلي زه دا ګڼم
یعنی مطلب تاسو تیر ځل چې کوم راغلي هغه په دې وجه راغلي چې هغه ته ډېرې پیسې واغو لوبغاړو تور کړل شوی پاکستان لخوا
ہندا شو ایک ایک لاکھ ڈالر ورکے شو زما خپل خیال دا دے کہ ترسو پورے ڈیر امن نہیں راغلے نو خپل کم خلق راضی دا کوشش پکار دے ہو نہ پیسے کو بنیاد مانے کہ کم کمزور بورڈ دی نہ براشی کہ کم ضرور بورڈ دی مضبوط بورڈ دی نہ غیب باپ دے حالات کے نہ راضی او زو اما تے کرے خدای دی نے کہ یو پوچھے ہم واقعی پوچھے واقعی ہوا نو بیا ہو کرکٹ بالکل پاکستان نور لسو کا درشی کرا
دا وو د پاکستان د کرکټ بورډ پخوانی غړی عامر نواب چې نن په لاهور کې کیدونکې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د مقابلو په اړه یې د مشال ریډیو سره خپل تاثرات شریک کړي وو. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په پاکستان باندې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو وسلوالو ډلو ته د پټنځایونو ورکولو تور وروسته د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکېچ سره مخامخ شوي. په دې وروسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د پاکستان دوره کړې ده خو داسې ښکاري چې دغه حالات لا اغومره معمول ته نه دی راغلي څنګه چې وړاندې د پاکستان او د امریکې تعلقاتو کې ګرم جوشي وه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بیا ویلي دي چې په خپلو امریکایي چارواکو سره خپلو رابطو کې دوی توازیه کړې ده چې که د دې هیواد د ځمکني سالمیت یا خپلواکۍ پر ضد کم برید یا څه دغه شانته اقدام رامنځته شي نو پاکستان به دې ته فوری او برابر جواب وای. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ لیږلی.
اسلام آباد کې د خالی پشپا وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د پاکستان سلیریش نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي سور زمخ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی وو نو دوی ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی چې پکې هر همکاري ته تیار دي.
اگر ان کو کوئی پتا ہے کوئی جگہ ایسی ہے
که هغوی ته څه معلومات وي او یا کم داسې ځای وي چرته چې کم وسلوال موجود وي یا پټنځایونه موجود وي نو موږ په هغې باندې عملیاتو ته تیار یو ځکه چې دا زمنګ جنگ دی. د هغوی جنگ خو وروستو جوړ شو اول زمنګ جنگ دی. موږ د وسلوالو پر ضد جنگ کوو او 200,000 فوزی ځوانان دا وخت په جنگ کې بوخت دي او دا هغه جنگ دی چې په افغانستان کې ایساف بایللې دی
جو افغانستان میں آئی ایس ایف ہار چکا ہے.
شاهد خاقان عباسی ویل البته که امریکا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاکستان ته سرتیری استوي نو دوی به یې جواب ورکوي.
بڑا کلیئرلی ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو اگر وائلیٹ کیا گیا
په واضح هتوګه ورته شوی که د پاکستان خپلواکۍ خلاف ورزی وکړې شو نو ګټه یې چاته هم نشته او موږ به د هغې مقابله کوو ځکه چې دا زموږ فرض دی. نو کله چې هم د خپلواکۍ سرغړونه وکړې شي د هغې به مقابله کیږي او د هغې پر ضد به کاروایی کیږي.
د
پاکستان وزیر اعظم ویل امریکا دوی ته د 15 مطلوبو کسانو هیڅ نوملړ یا لیست نه دی ورکړی. د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د سینیټ یوې کمیټې ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د سفر پر وخت دوی ته د حقانی شبکې په ګډون د 15 وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو ویلي دي. ټیلرسن هم د پاکستان تر سفر وروسته په هند کې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی پاکستان ته واضح ویلي چې پر خپل خاوره دي د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او پټنځایونه دي ختم کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ساوت مارننګ چاینا پوسټ نومې یوې چینایي ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مالی ګټې به د پاکستان نه زیاتې چین ته رسیږي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په یاد منصوبې تحقیقات کړي دي وایي د چین حکومت د سوشلیست اقتصاد پر ځای استعماري اقتصاد ته روان دی. نوموړی زیاتوي په یاد منصوبې کې د پاکستان د پښتنو او بلوچو لپاره هیڅ نشته. ډاکټر سید عالم مسعود دا خبرې زموږ د همکار هارون باچا سره په مرکه کې کړی دی.
دغه هو حقیقت دی کوم دی د خپل پارټي د غونډه په 15 تاریخ کړي او پاکم دا وایي چې فری مارکیټ اکانومي د دې د سوشلیزم بنیادونه سوشلیزم او فری مارکیټ اکانومي خو بالکل یو بل دښمنان دي. نو مطلب دا چې اوس دوی سوشلزم پریدي. دویمه دا ده چې د طریقه بیا د آی ایم ایف یا ورلد بینک نه هم جدا ده، لکه مثلا دوی د سریلنکا د افریقا او بیا د تاجکستان سره چې کومې قرضې وي دوی خو د هغې په بدل کې ځمکې ته واخېستې، ځمکه ګڼه کوي پوره. دریم له یو یک مئی چې موږ نازو نو لویه مسله جوړه شوله، او بیا اته ګنټې ډیوټي مقرره شوه. چین اته ګنټې نه مني، چین چې د تربیلا ډیم د فور جنریشن ایکسټنشن وو د هغوی مزدوران موږ لراغلي وو، ټکداران راغلي وو، هغوی موږ کوی غر کړو، هغوی دا نه اختر مني نه چوټي مني، دا هغوی بس دا ختمو مړ دی شي خو دا به ختمې. بیا د ګټې په حواله سره هم دغه کیسه ده، دوی تاسو ته سرمایه در کړي، هغه سرمایه خپل سود وي یا د هغې خپل د برخه وي، نو هغه بیا د هغه ملک خلکو بنیادي کاري پکې. چین وایي نه، سرمایه کار دی دا به هم زمایي، او دا چې کوم تکنیکي سړی دی دا به هم زمایي. نو هغه لحاظ سره به وګورو چې دا چین د پاکستان دا چې کوم کیږي، چې دا د شادو نه زیات خوږ دی او د همالیا نه زیات اوچت دی او د سمندر نه زیات ژور دی، دا به وګورو چې دا درې وړه خبرې سم رښتیا دي.
او تاسو ډاکټر صاحب دا مهال چون په برتانیا کې دغلته غونډې هم چې کوم میشت پښتانه دي لا اوس هم وخت پخت کړی دي، او لا یو څه نور هم په پام کې لري چې وسره کینې. فکر کوم په دغه غونډو کې به تاسو د سی پیک موضوع به هم په دې چون تاسو کار هم ډیر کړی دی، دغه موضوع به تاسو پکې خامخا له پښتنو سره شریک کړي، په دې به هم هغوی ته معلومات ورکړي، خبرې به هم پرې کړي. نو د دې پروجیکټ راتلونکي تاسو څنګه وینئ؟ د پښتنو لپاره پکې کومې ګټې شته؟
بالکل تاسو ټیک وی چې دا په هر ځای کې هم د سی پیک خبره رانه کیږي، چې موږ تیر کال راغلي وو نو دوی تم ویلو چې وګوره دا سی پیک چې کوم دی دا زمونږ دا ولنه نقشه وه، دا درېمه وه، دا درېمه وه، په دې څلورم اتفاق وشو، دا څلورم هم نشته. زمونږ د خیبر پختونخوا د فاټا د بلوچستان د پښتنې علاقې د گوادر نه علاوه ټول بلوچ قوم، دوی ته یو روپۍ نشته، یو انچ سړک نشته دی، یو منصوبه نشته. دا کوریډور زموږ نه دی، دا د پنجاب دی، او د پنجاب کوریډور موږ نشو منلی دی، قرضې موږ نشو ورکولی دی. هغې چې کوم سپیشل سیکورټي ډیویژن ورته جوړ کړی دی، د هغې خرچه به د ټول پاکستانیانو نه د بجلی په بل کې وسولېږي. نو چې کوم کوریډور زما دی نه، د هغې بجلی په بل کې دا ولې ورکو؟ هغې قرضې موږ ولې ورکو؟
دا و د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په موضوع د مشال ریډیو د همکار هارون باچا سره خبرې کړې وي. ورزو یو بل موضوع ته په پاکستان کې خبري اعلان وایي چې ترهګری، ریاستي چارو، سیاسي مسلو او په ځینې نور موضوعاتو ورته خبرونه او ریپورتونه جوړول ګران شوې دي. دا خبري اعلان زیاتوي دوی د ورستیو کې په پاکستان کې په خبري اعلانو بریټ کون کو تاسو زاګانې نه دی ورکړل شوی، چې لوجه دا خو ستونزې لا نور زیات شوې دي. په دې موضوع زموږ همکار انیس اجمل د ریپورت برابر کړي.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 8مه د نیوز رسپانې په خبريال احمد نورانی حمله وشو چې پکې نوموړې شبل شوې ده. په پاکستان کې وړاندې هم په خبريالانو بریدونه شوې دي، او بیا ځینې خبريالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي. دا چې د خبريالې په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبريالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي، په کوهاټ یونیورسيټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري، جرمونه، ریاستي ادارې، سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبريالانو ته کار کول ګران دي.
یو خو د امپلایر پرېشر وی چې کوم اداره کې کار کوي، دغه طرز او طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي، دا ځان ته یو صحافي باندې پرېشر دی. د اتورټي یو پرېشر وی، او مختلف د حکومت ایجنسیانی وی دغه خپل یو پرېشر وی، دغه بعد یو سیکرسي وی چې هغه غواړي چې مینټین شي، خو هغه مینټین نه شي، خبرې لیک شي. صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکوي، ابل ګروپ خپکې دی شي، داسې تنظیمونه دي چې هغه منه دي هغه باره کې خبر ورکول، او هغه سره ته دی معلومات اخلي. نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي، دا هم ډېر ټف ټایم ورکوي. نو صحافي داسې دی چې لکه د دواړو طرف سره راګیر دی، کله کله داسې هم کیږي چې صحافي ایتیکل لاینز هم کراس کی.
د خیبر پختونخوا خبريالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټا د پاکستان په سنو نورو نارامه سیمو کې کارکونکو خبريالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې لوبچې حالات د پوښه پرتلا ډیر ښه شوي دي، خو په خاري سیمو کې اوس هم خبريالان له دړکو سره مخ کیږي.
اوسم دڑکیشتے اوسم خطریشتے اوس بخاری علاقوں کی جگتا زور ہے مدا قسم پیخشتے جی پتی کی ریاستی او غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی دڑکی جی سو کر کے جرنلستان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین پتی کی ریاستی داریم دی او غیر ریاستی جی پاوی کی منگا طالبان یاد تو پا منگا پاوی کی مذہبی گنزون یاد تو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاگ لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی لطا خلقوں پتی کی اسو یو کردار لری.
د انیس اجمل رپورٹ متاسو ته پورا وانول شو د وخت کمیل رو پر روانو خبرونو کې در طبيع او خو په دې رپورٹ کې په اخیری برخه کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د اسمبلی په خواني مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی ویل چې سیاسي ګوندونه خبري اعلان ته هر ډول مرسته ملاتړ ورکوي. د رواني غړي د مې ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای حکومت د سرکاري سبزی منډي جوړولو لپاره په میدانشاه کې اوسلو شپته کنانو زمکه غوښتي د نوموړي نن شالې دی او تویل په جنوبي وزیرستان کې سرکاري سبزی منډي جوړه شوې ده. خو د شمالي وزیرستان لپاره د مالی مرستې نه ملاوېدلو چې دا کار د زندخکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا حکومت ته ویلي دي چې که د هیواد د خپلواکۍ سرغړونه یې وکړه نو ځواب ورکړي. شاید خاقان عباسي د خالی په شپه د پاکستان چینل 24 ته په یوې مرکه کې ویلي ستورځې مخکې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته ورغلی او نو دوی ورته ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان خپل جنگ دی او پکې هر رې همکارۍ ته تیار دي. د سریلانکا کرکټ لوبډله په سخت امنیت کې لاور ته رسیدلې ده. تا کال وړاندې هم په دې ښار کې د سریلانکا په لوبډلې حمله شوې وه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ درې شل اوریز مقابلو وروستۍ لوبه نن د لاور په کسافي سټېډیم کې کیږي. د افغانستان د جوستیان والی وای پراتون کو دو میاشتو کې په درزاب او کوشتې په ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزی ویلي په درزاب او کوشتې په کې د وسلوالو طالبانو او د ایشانو ترمنځ سنخت روانې دي چې لامل یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د افغانستان په پروان کې چارواکي وایي پرسته دو میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک په کسان نیول شوې دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې مدیر فرهاد هاشمي پر نشان لري او توجه په دې موده کې یو سل او شپږ د جرمونو پیښې ثبت شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پایله امنیتي ډلې او نورو ادارو سره تر ژورو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي له وژنې سره تړلي ټول اسناد خپاره کړي. کینیډي په 1903 شپږم کال کې وژل شوی وو او د سومالیا پولیسو په پلازمینه موګادیشو کې د لسو ساعتونو راهیسې روانه د هوټل محاصره لا غیر وروسته ختم شوه چې یو ځانمرګي بریدګر ځان ونیسه.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس وخت شوی د مشال د مرکې د دې اونۍ مرکه تاسو لپاره شاهین بنیري تیار کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پېډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده هم بس
سلمش اوردونکو شاهین بنیری ما او د مشال مرکه کې تاسو هرکلی کوم. د نن د مشال مرکه کې را سره نورین نصیر ملمنه ده. نورین نصیر په پېښور پوهنتون کې تکړه ورکی پروفیسر ده او د سیاسياتو نړیوالو چارو په اړه باندې زده کړې کړې دي. نو دوی سره به دوی د ژوند او په دې سیمه کې چې کومې سیاسي ولسی یا اقتصادي چارې روانې دي په هغې باندې خبرې کوو. د ټولو نه وړاندې خو نورین نصیر تاسو ته زه په دې خپرونه کې هرکلی وایم.
ډېره مهرباني.
بیبی ټول نړم به خوراته د خپل ځان بارکی وای چې د کم ځای زده کړم څنګه وکړي او تر کم ځای پورې مرسولې او اوسم حالې زلې سړي.
زما تعلق تک به سیمینار دی او په کورم ایجنسی یو ورکوټ شانتي کله دی علي زید هغه نظم تعلق دی او په خبر یونیورسيټي نه مې ټول سبق ویلې دي او مې بي ال ته نه کړتا هم مې ماسترز کلی کړې دي هم مې بیا ورستو پی ایچ ډی وکړه. او زما چې کوم د پی ایچ ډی چې کوم زما ریسرچ او هغه هم زما د قبایلی علاقې وي د غي معاشي سیاسي او د غي چې کوم اولسي چې کوم سچويشن دی یا حالات دي اغي باندې زما ټول ریسرچ دی. اوم دې ټایم کې چې د نزدې خبرې یونیورسيټي سره هم په درس او تدریس کې انوالو یم او ریسرچ سره زما تعلق دی او د سبق خولو او زده کړې ورکولو سره سره ما بیا اوس سمو د کیږي چې خپل یو زمونږ د قبایلی خويندو نتورک جوړ کو قبایلی خور بلکې ما یو خپل ارګنایزیشن جوړ کو چې کوم په خور په نوم باندې دی او هغه د لاندې ما بیا درې قسمه نتورک جوړ کړي. یو زمونږ قبایلی خور نتورک چې کوم زمونږ د ټرایبل خزو د پاره دی، یو زمونږ د اقلیتی خور نتورک چې کوم زمونږ ماینورټیز پښتني خويندې دي هغه د پاره دی، او یو زمونږ اولسی خور چې کوم هنر لري خو د هغه د پاره ستاسو لاري ګدري هغه ته نه معلومه، نو هغه د پاره مونږ کار کوو. ما ته اکثر دا خلک دا موي چې دا این جی او د نخزوت هم چې دا این جی او نه دا مونږ زیات تر د خدا د پدې شکل د خو مونږ ویلفیر کار کو، مونږ چانه پیسې نه خلو، مونږ چانه هلپ نه لو.
ډاکټر صاحب، پدې قبایلی خويندو نتورک په موضوع خو بس سر نور خبرې کومه، خو په خپل زیاده یو ډېر لوی مبارزه د ستاسو چې تاسو قبایلی ماحول کې پیدا شوی یا تلوي شوی د پښتنو معاشره کې، او بیا له خیره دلته تاسو پی ایچ ڈی کړی دا، ډاکټریټ هم کړی دی او اوس پروفیسر یې په پوهنتون کې، نو دا ټول سفر څنګه وو؟ په دې کې سخنډانو تاسو چې زده کړې کولې، سهارډل زو په دغه لار کې؟
ما خیال دی چې زما خوشکسمتی دا وه چې زه د هغه کور نه راتلم چې زما نیکه او پلار دواړه سبق والو.
ها جی،
هغه سبق ویلې وي.
ها،
او بیا زما مور هم چې وا هغه د یونیورسيټي ګریجویټ وا.
ها،
زما خیال دی چې زما خوشکسمتی دا وه چې ما ته د کور ماحول داسې ملاو شو چې کوم زمونږ سبق وو، ایجوکیشن وو. دادا چې زما د خاندان کې د قبایلی طرف نه زه اولنې ښځه وم چې بهر سبق ته راوتم، یا زه اولنې جنریشن ویلې شي چې مونږ راوتو سبق یې ویلې. نو ما خیال دی ما ته چې کوم د کور ماحول او سپورټ ملاو شوی، نو هغه ماته هغه ما هغه شانتي ستونزونه کته چې کوم ستونزې زما نورې قبایلی خويندې ګوري په دې قبایلی علاقو کې، په دې زمونږ په دې شایبل علاقو کې، او دغه احساس ما سره ځکه خو مونږ بیا دا ارګنایزیشن شروع کو. زما والد سه په خپل ډیر سبق والا سره او هغه ایجوکیشن سره مو، یعنی مور والد صاحب مې ډیر زیاته ایجوکیټډ خزوانو، هغه هم دا وو چې دا احساس مونږ کې اچول شوی وو چې دا بابا چې سبق وایي، چې سبق ډیر ضروری دی، او مونږ چې د کومو علاقو نه راځو هغلته د هغه علاقو ته د سبق خلکو ضرورت ډیر زیات دی.
ها جی، عام توګه تاسو چې په دغه ټولنه کې ګورئ، خاص طور قبایلی سیمو کې، د جنکو د تعلیم صورتحال څنګه دی؟ یعنی د حکومت لخوا خو مونږ خبر یو چې ډیر تعلیمي اسانتیاوې نشته، خو آیا په ولس کې، په مور پلار کې اغه رویه بدلیږي د جنکو د تعلیم په حواله کنه؟
زما خیال دی چې کله زه ما خو چې مونږ کله زما د ترور د توریانی وی او غریب سکولونو ته کلینو غریب په مسلې وی، ما مونږ هغه اکثر مونږ سره دا کیسې شیر کوي، اور هغه دام وای چې کومې ډېرې مشره توریانی زمونږ وی هغه وی هغه به اور نه اغانیم چې ایب وی چې کوم مونږ قتل چې اشنغر کې چې کوم خزی وی هغه دا هغه کنټمپرری هغه سبق هم ویلی یونیورسيټانو تم کې خو چې کوم قبایلی علاقو کې وی هغه خزی سکول نم نو کالجونه خو خیر به خینو یونیورسيټانی نشتا. او بیا یو ټایم راغی چې کوم دا کم زمو غند خلک بهر راوتل او هغه سبق ویلی او هغه لږه په هراغله، نو موږ چې کله کلی ته تلو نو دا زمو چې کوم کلی کې به ماشومان جنې کوي هغه ته به ټولو ته به وی چې ګوره دا سبق لذیذ دا سبق ضروری دی. زه دا نه کوم چې دا ما سره ټول کنټمپرری لاړو ایجوکیټ شو، خو هغه ټایم هم موږ ګورو چې ایټیز کې چې کوم مونږل کله مونږل ویدو او مونږ سبق ویلې، نو هغه ټایم کې مونږ کتل یا په نائنټیز کې هغه ټایم کې هم ډیر کم مو سبق، خو خلکو ته احساس و. اوس چې زه کوم ګورم زموږ دا روستو جنریشن او اسپیشلی د جنگ نه پس مونږ ګورو چې زموږ قبایلی خويندې چې دي هغه خپل لونو باندې سبق ویل غواړي، او مونږ داسې قبایلی رونو سره هم خبرې کوو، هغه هم وایي چې هغه سره هم د ایجوکیشن اهمیت ډیر راغلی دی، او هغه دا باندې پوه شوی دی. اور هغه مثال دا چې زه چرته لاړه شم مودي سره خبرې کوم، دا غي ټول ما ته وایي چې مونږ هم غواړو چې زمونږ لور ستاسو په شان کې شي او سبق ووي او پوها کی او زکړه کی. خو انفورچونټلی ډېر بد قسمت نه زمونږ د قبایلی خويندو د پاره نه سکولونو اکسس شته، نه زمونږ چې کم اکنامیک ریسورسز دي نه نشته چې خلک خپلې لونې هوسټلو ته واسطه یو سبق پیوي. لکه زه هغه رویه چې کوم مونږ 80s او 90s کې کتا زما کنٹمپرری چې کوم جنکې وي هغه چې کوم 80s اور 90s کې کوم رویه وي لکه آباد به جنکې نه پرې خوري چې تاسو بالکانو سره سبق وایي خو اوس چې کوم رویه دی هغه ډېر بدلې دي هغه په دې خبره پوه شوې دي چې دا سبق ډېر ضروری دی خو مسله دا ده چې چا افورډیبلټی نشته سوګي نشي افورډ کولی چا د پاره سکول نشته هلته په کلو کې چا د پاره کالج نشته چا د پاره یونیورسټي خو بیخي نشته او جینکو د پاره خو بالکل هم نشته
تاسو چې ډاکټر صاحب خپلې سیمې ته تلې د پی ایچ ډی د پاره یا هم د ریسرچ کوو څېړنم کول نو تاسو ذهن کې به یو سوال یو کوېسچن بو او دغه ریسرچ یا د څېړنې په نتیجه کې به تاسو دغه ځواب مونږی نو کلک د خپل پی ایچ ډی ریسرچ باره کې راته وای چې د دې موضوع سوا او تاسو په لاس باندې دغه سیړند په نتیجه کې کم معلومات په لاس رااله
زما اصل کې چې ما خو په فاټا او د پاک افغان بارډر باندې چې کوم تجارت کیږي په هغه باندې زما ریسرچ زه پولیټیکل اکونومیست یم
خځه
او دا تاسو دا ویلی شئ چې زما دا ریسرچ چې کله ما کول نو زه یو اکسیډنټل هم دا ویلی شئ چې زه یو اکسیډنټل اکټیویستم شوم ځکه چې زه په هغه علاقو ته لاړم او البته چې کومه سوشل او اکونومیک کنډیشنز کتل او بیا به خلکو سره چې خبرې کولې زیاتره زما په هاز د فیلډ ورک سره راغله زما چې کله ما په فیلډ کې کار کول
جی
او زه به تلم ما به خلکو سره انټرویو کوله یا به خلکو نه پوښتنې کولې یا تاسو کولو نو هغه کې بیا ما ته ډېرې داسې سيزونه ولګېدل چې دا زمون چې کومه دا ټوله علاقه دا دومره غریبه چې مونږ ته پارا او دا غریب ولې دا بیا هغه سوالونه مونږ راوچتول چې دا غریب ولې دا دا دومره غټ تجارت په دې سیمې باندې کیږي او دا خلک ولې غریبانان دي لکه دا خو ډیره عجیبه خبره چې ستا په علاقې باندې د 2 بلین ډالرو تجارت کیږي او ته چې اصلي ته وردن نشې نو بجلی نشته یا اوبو مسله ده یا بیا چې دی نو هلته خلکو ته د هسپتال مسله ده او د مزید خبره دا چې زه به چېرته لاړم او ما به چا سره خبرې کولې زما چونکې ټول کار په تجارتو نو زما به دې چې کوم وړوکي دکاندار نواله تر پاسه غټ تاجر پورې به زما خبرې کېدې نو ما به کتل چې هغې به دا خیالو جوړې زه داسې ویلفیئر ادارې نه راغلی یم زه به دې سره نور مرسته کوم ما به ورته بیا اکسپلین کوله چې ګوره زما دا ریسرچ کار دی او زما یا به ما چې خپل دا خلکو ته ویلی یا به مې خپل خاندان کې خلکو سره خبرې کړې ځکه چې ټرایبل خټول کنکشنز دي په باندې به تزیدنه او ته به بیا هغه شانتي خلکو سره خبرې کړې نو ما به غوښتل بیا دا اکسپلین کوله چې زه ګوره صرف سبق ته پاره راغلی یم او زما دا ریسرچ دی نو یې په ماته وی چې تاسو بجلی ته شعر اوستې مونږ لا نو هغه به بیا ماته وی چې تاسو او دا ډیره د عجیبه خبره وه زه د خوست او د کورم په بارډر باندې ما باسي زونه قتل لکه چې کوم دا الیګل ټریډ کیږي دا الیسټ ټریډ چې کیږي دا چې کوم په نورو طریقو راځي لارو باندې هغه لارې ما قتل نو ما هغه یو کس مال راغی چې وی دا ډاکټر را نو ما ورته وی چې نه زه خو ډاکټر نه یم دا غیمات وی چې خامو له بتاسو هسپتال راولې نو ما به بیا وته اکسپلین کوله نو دا شی زونه وو چې مونږ ته دا یو بل په هوا مانګل راغله نو هغه شی زونه چې هغه دې سټرایکینګ وو هغه به بیا تاسو مونږ ته دا سوچ راتلو چې دا علاقې دا دومره غټ تجارت پدې کیږي ځکه چې زما ټول کار تجارت سره نو دا علاقې دومره غریب ولې دي بیا زما سره یو بل ما ته یو چانس ملو شو د سټډي نو چې لاړم د مکسیکو د امریکای بارډر می سټډي کوله تیکوانا
خاجی
چې اقوا سټیټ کې د سان دیګو سره چې شیر کوي نو چې تیکوانا ته زلاړم او ورې د منو هغه تیکوانا د مکسیکو داسې سټي ولا کټ وای چې د امریکای کې یو سټي کې ګرځم
جی
تر کې مکسیکو د په غریب ملک دی او امریکا د ډیر مالدار ملک دی
نو جی
نو هغه هم یو شی مونږ ته سټرایک شو چې ګور عدالت هم چې دې باندې یو غټ تجارت روان دی د مکسیکو پورا د نارث امریکا فری ټریډ ایریاز دلته جوړې دي او زمونږ علاقو کې د حالات ولې داسې دي نو بیا هغه خو ډیره مونږ لپاره ازماده فارم یو نوی یو د هغه خپل ریسرچ نه علاوه یو بل شین زما مازو کې کولاو شو چې لکه اوس په دې علاقو په سوشیو اکنامیک کنډیشنز باندې خبرې کول پکار او چې دا سوشیو اکنامیک کنډیشنز ولې دي نو بیا مونږ هغه سورس ته لاړو چې دا ولې دا علاقې داسې شاته پاتې شوې دي یا دا سټیټ دې سره داسې سلوک ولې ساتلې یا دا ولې سپیشل سټیټس شوې
ها نو دغه غټي وجه کرا ته خیر تاسو د دې کوېشن د بنیادی چې تاسو کوم ځوابونه پیدا کړو ولې چې د 2 بلین ډالرو تجارت کیږي بیا ولې د ولس غریب دی ولې خلک بے وسه دي
جو خو چې کله موږ وګورو چې کوم ځایونه د سټیټ د سټراکچرز نه اړي یا د سټیټ سیستم نه اړي بدل ټریټمنټ ولا ورکول شروع کینو هغه کې ډیفینټلی څه مسلې وي اول موږ ګورو چې زمونږ چې کومه دا پاک افغان بارډر باندې چې کومه زمونږ دا قبایلی سیما پراته ده یا قبایلی خلک پراته دي نو دا انفورچونیټلی زه همیشه دې ته وایم چې دوی د جغرافي وکټم شوي زمونږ چې کومه جغرافیه ده یا زمونږ چې کوم لوکیشن دی هغه زمونږ دښمن دی اصل کې نو که دا موږ بل چېرته په بل بارډر پراته وي کېدی شي موږ حالات ډېر ښه وي او دې وجنه سټیټ دا علاقې ملټرایز سپیس کوي دي او مونږ ته پته ده چې زمونږ چې کوم د ملک پالیسیانې دي او زمونږ چې کوم د سټیټ پالیسیانې دي هغه په کوم بیسز باندې چلیږي هغه څوک چلوي او ولې چلوي او ولې دا علاقې دي داسې شاته پرېښې دي ولې دوی له سپیشل سټاټس ورکړلی شوی دی چې نه ولا عدالتونه ورکوي نه ورلا چې دی نو قانون سازی کې څه حصه ورکوي سیټونه یې ورکړي دي خو قانون سازی خو نه شي کولی نو پروونشل اسمبلی کې ورلس د پښتنې ان اف سی اوارډ زما چې کله ریسرچ او ما سرویس کول او د تپوس پښتنې مې کولې او رپورټس مې کتل نو زمونږ 70% آبادی د قبایلی خلکو د غربت کاغې لکې نن لاندې اوسېږي مطلب د یو ټایم روټه هغه خلکو ته اویلیبل ده
جی
بیا موږ کتل چې د 3% خو د ښځو چې دی نو هغه فیصده دا غي لټرسي ریټ یا اډوکیشن دی پکې 17% ټول د قبایلی علاقې دی اوس هم دی مونږ ته سنسس کوي چې تاسو خو 5 ملیون یې خو ماته نه لګي چې مونږ 5 ملیون یو مونږ خو ډېر غټ پاپولیشن دی اوس بیا مونږ دا هم کتلا چې زمونږ چې کوم د یا د جی ایم پی دا یا جی ڈی پی دا څو نه پرسنټیج دا
جی
نو هغه چې مونږ کتا نو هغه دی په دې ټول ملک کې چې کوم مونږ کمپیر کو دا خپل علاقې نورو ای پاکستان دی علاقو سره نو هغه د ټولو علاقو نه غریب ده دا چې زه کې پراته یو چې هغه همیشه جنگ لپاره استعمال شوی دا کاغه 79 وی او کاغه 2001 دا وار آن ټیرر وی نو دا علاقې دی صرف او جنگونو دې کې سو د پاره پاتې کړی دا نو دا خلک دی دا سټرکچرل وی تراولی دا اوس چې کوم موږ ډیبیټ شروع هم دی دا ریفارمز والا او ډیر پرشر دی دا موږ مختلف نت ورک دی کاغه اغي ډیر پرشرایز کوي زموږ پاکستان سیول سوسایټي چې څه ډول صرف دا نه چې زموږ ټرایبل خلک بلکې پاکستان کې نور خلک هم چې دي اغي هم موږ سره لګیا دي په دې کوشش ته چې دا علاقې د څه طریقې سره سټل شي چې دا صرف دلته امن نه پوره پاکستان کې د امن راشي دا کلا دلته لیګل سټرکچرز راشي نو دا جنگونه به اکبندی گینا خو یو مانیټر به پی آن شي چې لکه دلته ولې دا حالات تاسې جوړی دي که عدالتونه راشي نو دلته به هم هغه تاسو پوښتنه شروع شي نو دا خو چوکې دي سپیشل سټیټس ورکړې مو به د پاره د چې څه تاسو پوښتنه نه کوي یو پارکینګ لاټ یې جوړ کړی دی کنه زموږ ملټنټس ته پاره
چې
هغه کم ټایم وړي نو یو ځای نه یو جن ته نه بلې ته شفت کی بلې نه بلې ته شفت کی او موږ ته پته چې زموږ ریاست
جی اکثر دا وی لکھی گی چھ مطلب دا ریاستی چارواکو لخوا یا نریٹو بیانیہ دا پاکستان کی چہرہ پختانے چی دا ڈر مل مدوس خلق دی نو دا کم ملٹنٹس چراغری دا دوی زکا ولا پنا ورکڑے و چی دا مل مدوستے یا دا پختون ولے تقاضا وا تاسو اگری کوئے دے سر متفق یہ ہے
نا زه خو په دې نه پوهیږم چې کله زه د چا په ژبه نه پوهیږم نو هغه به زه ځان له ملما کوم په کوم بیسس باندې زموږ د ملمستیا هم دې غلطه انټرپریټ کوي ما خیال دی دا زموږ د ملمستیا داسې انټرپریټیشن نه دی کومه انټرپریټیشن یا سټیټ ورک یا کوم نریټیو زموږ سټیټ ورک ما خیال دی چې زموږ د ټولو پښتنو د کلچرل ویلیوز چې دي هغه څه ډېر بدل نه دي زموږ د یو بل نه خو مسله داسې ده زموږ مسله داسې ده چې زموږ سټیټ نریټیو هغه زیات کنټرول کوي ټول دا هغه هر څه دا سیمه زموږ کنټرول کوي زما په خیال کې چې دا دی د خلک په موږ باندې مسلک شي دا چې په نیمه شپه تاسو باندې سره د ټوپکو سره راځنه شي تاسو یې جنسیتا یا تاسو علاقې ته او بیا مونږ وایو چې خدا مونږ ملمانه کړل ځان لا زما خیال دی ټوپک والا ملما سو کم ځان سره کور کې نه ساتي کاغذ چرتم وي دا هو او دا یو بل مسکنسپشن هم دا ڈسپل کول غواړم چې دا هم یو زمونږ باره کې ویلي کېږي چې مونږ قبایلو خپلې ښځې دي ته واده کړی وي دا هم غلطه ده مونږ قبایلو ته نشي ویلي یو پرټیکولر کلاس وو یو پرټیکولر سیکشن آف دا سوسایټي وه چې هغوی ولله هم پناه ورکړه هم ورته خپلې لوڼې واده کړی وي زمونږ قبایل دومره کنزرویټیو دي او دومره خپل خپل سټرکچر نه په اسانه بار نه راوځي چې مونږ خپل لور خور د تره زویو د ماما زویو د ترور زوی نه بهر نه وده او د خاندان نه بهر نه وده نو بیا خو چاچین او ازبک له لور خور ورکول ډېره امپاسبل خبره ده زه دا نه وایم چې خلکو له نه دي ورکړی یو څو مولیان دي چې هغه په نومونو باندې ټوله دنیا ته پته ده او ټول پاکستان ته پته ده چې هغې خپلې لوڼې خویندې وله ورکړې وي ما خیال دی زمونږ چې دا دونه مشران بیا ټارګټ شو نو دا هغه مشرانو چې کم د دې دلته سیټلمنټ اگینسټ او دا هم وا چې کم خلک ټارګټ شو زما خیال دی زمونږ دومره مشران ټارګټ شوي دي او ډېر بیډلی مطلب ډېر داسې حالاتو کې چې بمونې ورته په موټرو کې یخې دي اجرو کی وی تو یخ دی جماعتونو کی وی تو یخ دی اور آغا خلق دی طول ختم کرل چی چا با دو دی اگینسٹو اور چا با وی چی منگ دا دلتا نبریتو نو دا غلط ادا چی سوک وی چی دا مل مستیا دی لور کرل شوا نما خال دی پا یو سوک اسانو بندی چی ایل پیسی رات لی یا سبل سا امداد رات لو ناغی سر دا طول جنرلائزد ندی کول پکار
دی جگڑی دی بی قراره دا دی ریاستونو خپلو استراتیجیکی گٹو دا پارا چی دوی کمی قیسی دا غسیم کی روانی کردی دی دا غی پا نتیجه کی آیا دا قبائلو چی کم روایتی نظامو کم تاریخی نظامو کم کلتوری نظامو آغا پا خپل زی پاتی شوی دی کن آغا لمنز لالو کن آغا دیر ڈیمیج شو دیر آغیزمن شو
ما خیال دی دا 1979 زمون چې کوم د ټرایبل کلچرل سټرکچر او هغه ختم شوی دی 79 نه بعد چې مونږ کوم قسم ته په زور انجیکټ کړل دا بهر نه ایکسټرنل سیستمز یا سټرکچرز یا ویلیوز الته زمونږ جرګه څنګه چلے دا هغه خو مخکې نه انګریز مونږ له ګډه وډه کړې وه هغه جرګې سټرکچر هم مونږ له انګریز ګډوډ کړو چې کله هغه راغی او دلته سرکاري جرګې جوړې کړې او هغه مشران یې زمونږ څنګه په موجب او په دغه راواچول یا بیا هغوی له چې کوم مراتونه ورکړل نو ما خیال زمونږ خو کلچرل سټرکچر هغه ورځ نه چیلنج شو چې کله انګریز دلته راغی او دلته رانوتو ممکن مینس کې نو هغه ورځ نه زه ګورم چې هغه ډسټورشن هغه ورځ نه شوی دی خو بیا هغه دومره ډیپ نو دنه سیپ اپ شوی په سوسایټي کې چې کله بیا په 79 کې 79 کې مونږ ولایو نو وینپل سټرکچر جوړ هغه سټرکچر مونږ ګورو چې د مدرسو په شکل کې راوستو
جی
هغه یو کې یو ځای کې مونږ رواج درولیو بل ځای کې مونږ شریعت ورسره درولو یو ځای کې زموږ سرکاري قانون چې کوم د فرنٹیر کرائمز ریګولیشن وي هغه درولو نو په دې دریو سټرکچرز کې مونږ قبایلی خلکو لا دومره ډیسټورشن کو چې هغه پوهیدو نه چې اوس ځکه سټرکچر ته لاړ شم او ما خیال دی چې دا کوم ملیټنټ اکټیویټي راوچته شو او د ریلیجن په نوم باندې نو ما خیال دی دا هغه د 79 اثراتو چې بیا راوتل کدا د افغانستان حالاتو سره تړلی نه وینو په پبلک شکل براوتل خو راوتل به ځکه چې قبایلی علاقې هغه شانتي نه وي چې کوم د انګریز راتلو نه مخ کې وي انګریز د پیسې یو مینه په دې قبایلی خلکو کې او پښتنو کې راوسته او دا پاور خوند دی ورل ورکړو چې دا پاور به څنګه ته استعمالې دا ملکانان دی کریئیټ کړل دا انګریز کریئیټ کړی دي نه مخ کې به زموږ مشرانو ایو په مشرانو نوم باندې یادېدل او دا هغه د پاره به ضروري نه و چې هغه سره مکشته او جرشته نو هغه به په جرګې کې کینی اما کیناستو ځکه مشرو دا هغه به ریسپیکټ کېدو هغه د ایج او هغه مونږ چې کوم پښتو کې د مشرو قشر هغه سټرکچر زو هغه وو خو چې کله انګریز رانا وته نو ملک یې د لکریټ کو خانې د لکریټ کو نواب د لکریټ کو او هغه مونږه پښتنو سوسایټي کې یو نوی الیټ کلاس پیدا کړو هغه الیټ کلاس لمونږه پاور ورکړو اغل مونږ هغه مکه ملاس کې ورکړه انګريز باز دیونو کې خپل تاسو سټل ایریا کې خو انګريزانو مکه ورکړي دي خانانو
دا
هغه دی هغه کنټرول ورکو راغې کنټرول په څو باندې دی هغه خپل لوکل پاپولیشن د ویتا سو کنټرول کوي چې انګريز لاړو بیا زمونږ سټیټ راغې زمونږ سټیټ تمخ کې نه دا ملټرایز سپیس ملاو ځکه چې انګريز کومخ کې نه دا بفر ٹو بفر زون کریٹ کرو چې کله زمونږ حکومتونه سٹیٹ راغی پاکستان سٹیٹ راغی نو پاکستان سٹیٹ دا فردر چې موږ ګورو چې هغه پکې فردر انټرفیرنس کو چې کله دا 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 ملٹنٹس کریئٹ کیدل یا دا دا مذہب په نوم باندې چې کوم دا جنگجو یا انسرجنسی یا طالبان کیدل نو دا مخکې نه دی ته بیک گراؤنڈ وو هغه ته هغه ته هغه حالات ورته وو پیدا وو ورته مدرسې وي چې کوم مونږ 79 کې استعمال کړي او پاکه شانتي مونږ ګورو چې هغه شانتي زمونږ د مشرانو سره ملکانان خو راغلي
ڈاکٹر صاحب اس پر شو قبائلی خویند نیٹ ورک چتا سو کم جوڑ کرے دے کدے دغه پاڑا رات ہوئے چے ددی ضرورت والے محسوس شو او اس پورے دی پا قبائلی خویندو کی یا قبائلی میرمنو کی دغی د حقونو پا والا دغی د پرمختیا پا والا باندې سکار کرے دے
2007 or 8 کے اور 9 کے دی خوشا با دا نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ پا نمبا ندل پا یو آئی جی او دا آغی دی ٹرائبل وومن پا رائٹس بندی یو پا دی بندی یو ورکوٹ شانتی گیدرنگ یخو نمون طول پا دی اسلام آباد کی اغیر آغستیو نو دا آغا کبائلی خزیوی یا کبائلی خویندیوی زمونگا چی سن اس طریقے سے راغی پخپلو کمیونٹیز کے سن اس کانٹریبیوشن کولو آغا پروگرام بند شو مونگا بیا آغا یو سو زل مونگا لارو آغا مونگا اٹینڈ کرو اور زی ٹول کریڈٹ این ڈی آئی لور کوم نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ دا امریکی آئی جی او دا آغی زکا دا کریڈٹ ور کوم چی مونگا ٹول پا یو پلیٹ فارم بانے را غنڈ کرو نو آغی کی بیا مونگ تا دیرے دا خزو مسلو پتاو لگی دا او بیا مونگا چی کمی دا یو سو زمونگا قبائلی خویند دی نو چی مونگا واپس را غلو خپل کورونو تا مونگا یو بل سرا پا کانٹیکٹ کی وو آغی را تا وی چی مونگا خپل یو نیٹ ورک ولی نو جوڑو دی خو کار بند کرو نو آغی کی بیا مونگا دا دو کالم ران دی زما پا آفیس کی مونگا ٹول را غند شو زمانگا چی کمی قبائلی خویند دی وی آغا ٹول را غند شو چی کمی پی خبر کے پاتے کی دی آغی سرا مونگا را غند شو را غی مونگا بیا دلتا یو فیصلہ وکړه چې مونږ خپل یو نیٹ ورک جوړ کړو چې کوم به د چا پروجیکټ باندې نه چلیږي مونږ خپل فاندینګ کوو خپل کانټریبیوشن کوو ممبر شپ څنګه پیسې دي هغه مونږ ورکو غیله هغه کې بیا چې مونږ څه اکټیویټی کوو نو هغه پیسې مونږ لته نه رالو زموږ خپل فائنانس سیکرټری د زموږ پرزیدنټ دا نوشین جمال صاحب زموږ جنرل سیکرټری سکینه مومن دا بیا زموږ چې کوم فائنانس سیکرټری دا هغه سارا مسیدا هغه د ماینورټیز زموږ قبایلی خور ده اغه نه پس بیا صدا سي حالات جوړېدل چې زمونږ چې کومې قبایلی خويندې دي اغه ته به مونږ بکې نه ستو موږ نه دفتر کې اکثر کېږي زمونږ د میټینګ مونږ کینو او مونږ پاره یې باندې ایجنډا دا کوم وی مړی جنډ کې مونږ چې تاسو کلی ته لاړ شه نو مړی جنډ کې به تاسو خپل خويندو سره خبرې کوي زمونږ ډېر داسې خويندې وي ته چې مونږ سره سفان نشته چې مونږ په کلاسونه واخلو یا سیمینار یو کو یا کانفرنسونه پیو کو چې په دې ملک کې څه حالات روان دي صفاٹا کی سہالات روان دی زمون سے حقوق تھی د نور و خزو سے حقوق تھی اس منگا کارونا سکڑ دی د دینا علاوہ یو خکار دا شوی دی چی زمونگا دیر چکم دا قبائلی سیموں کے زمونگا چکم صحافی رونا دی نو اغی هم خبر دی چی مونگا سے نیٹ ورک دی نو سو مو دمخ کی زمان دا خلی علاقی نا یو زمونگ صحافی رور دی اغا مونگ انفارم کرو چی دا سے دا دی فلانی علاقی جنہیں چدا اغا خپل خرگنے سوزول دا پا کی ٹی ایچ کے پرتا دا پلیس دا سوئے لگ ہیلپ ہوکے نبی آغی لمنگا لارو آغی دیرا عجیبا مسئلہ وا خور والا ہے وطا نپری خودل خپل پلار خور والا بچی ہے وطا نپری خودل نو آغا سمحاو منگا کوشش اکڑو چے زدانا شمویلی چے منگا دیر غٹ کار اکڑو زکا چدا سے بسو نا کی سو نئی چے منگ تا رپورٹ کی گینا نزم منگ دمرا رسائش تا نزم منگ سر دونا ریسورسز تا خوچے منگ تا سر رپورٹ شی نمونگ خپل طرف نا کوشش کاؤ چے منگ داغی مدد وکړو او بیا مونږ داسې کوو چې مونږ نه غواړو چې هغه کور والا ته نقصان ورسیږي او نه زمونږ نیٹ ورک کې خزو ته نقصان ورسیږي
جو اخر کې ایک قبایلی خويندو تا یا پښتنو خويندو تا یا پسیمه کې چې څومره مخزي دي ځوان کول د مشرانې څه پیغام ورکول غواړي
زما قبایلی خويندې خو ډېرې خیاري دي بلکې زما ټول پښتنې خويندې ډېرې خیاري دي دا چې کوم حالات مونږ تیری کو نما خیر دې مونږ دومره خیاري کړیو چې زمانه بم بیا ته غي چې کوم حالات او کوم ستونزې تیری کړې دي زمونږ نم زیاته په لري خو زه به بیا هم دې ته خاص کوم چې خپلې لوڼې د سکولونو ته او کالجونو ته کوشش کوي چې څنګه زامنو له سبق ورکوي او سبق لې استي خپله چیلی ولا خرڅه چې غزوي استي سبق لا نو زه مې چې خپل لوڼو له باندې دې هم سبق وای او دوی مټول نغټه خبره ده چې د خپل ځان په حقوقو باندې دې ځا پوي
تاسو ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب
ډیره مهرباني جی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش